په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولی 15مه د جون میاشتې 15مه. په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او چې په سرپل کې لسګون نجونې مسموم سوي دي. د خبرونې په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 جونې مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې 80 جونې مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باراني موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پار کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټین او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټین مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړ الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 100 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګی د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. ورځو د راپورونو برخې ته د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. سپیولاستانګزی او نور تفصیل.
شپیتز د کوونکې د سری پل د سنچاره کولسوالی په کبوداب او شل تنه نوری هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومی شوي. د دغو نجونو د مسمومیدو پیښې د سری پل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپولی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
شونځیو څخه تر اتیا ډېره زده کوونکي مسموم شوي دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایت روغتون ته لیږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مسموم شوي زده کوونکي نفس تنګي درلوده چې د هیواد د دښمنانو له لورې په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل
د غنجونو ته د زړه بدوالی، نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومي شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې، ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیاب شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خپه کېږو، ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې د تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پوهنتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي پشا شوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمونو ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شری او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وای دیوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم سخنیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون خوري. کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده. د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت د تمام مانیت نه لري قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايان كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سولو د لمړي خاوند خلاص ول په خپل خوخي او په خپل شرایط او معیارو سره کولای شي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي کله چې یو ځل یو چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی که هر ډول سختی او ظلم وي خځې باید وزغمي ځکه لایبي خوای کورنۍ ورته وایي چې کدا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي لبل پلو میړه هم نه غوړي چې سره جلا شي
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو طلاق نه سخته که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي چې بل څه سره تواده نه سکوي تابا ز پرندم زبل چتر ودو کی او کته پیپل چتر ودو کی اکاز ما مړکم تابا مړکم نو هر څومره ظلم په موږ باندې چارش تم ستام په موږ باندې موږ باید لغه سړی سره تیر کو کچار سی کا بنګی کبیرای کا رقم سړی باید موږ افغانه خزه دغه سره ژوند وکم زکات هغه موږ ته طلاق نه راکې کته طلاق راکې موږ نه پریږد چې خپل چتر ودو وکو او کا ودو وکنو هم نمبر موږ ژوند دی پرېدنې ماغه کس
د ننګرهار اوسیدونکو شامل وایي چې تجربه خوده لچ افغان میرمنې تر اخري هدا پوری کوخه کوي چې ګډ ژوند دی ګډ واټ نشي ځکه دوی ته هم دا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته دا غلې شاملې په باور په ژوند کې دیاري ورځي لانجه او شخړه پر ځای لکه څنګه چې واده په خوخي سره کیږي بیلتون دی هم د دوړ خوو په خوخي وي
مثلا ام په نامزاتۍ کې چې ام پری خودل شي وي دی خو نامزاتی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده یو بل باید سره وپیژندې او که خوښ نه شو پریدي دې کې هیڅ مشکل نشته ده بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یا اول خو باید خلک فکر وکړي د موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې دې شاله ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي که بیا و نه شو نو سلامي طریقه ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید پر رضا باندې بیل شي مخزم حق لري چې یو مرو لري بیرته مثال طلاق کیږي سونه وخت پورې ورته ټاکل شوی چې خاوند باید دغه پښتنه وکړي دغه ډوډۍ وبو ورکړي پښتنه وکړي او مثال بچی میرمن ته ورکول کیږي کچې ته خزه خپل خوخه باندې زی نو هغه څه فیصله مشران کوي جرګه کوي محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور دي ژوند دي که هر څه ده هغه باید ومنل شي خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور مرتا پاتې کیږي ژوند هم پاتې کیږي دستی که دا بلا خزم کهی بچانم تی ناخلی سی کم نکیگی خزینه بیچاره ام پا اولا کس وزید لیده ام پا آخره کس وزید لیده نو دیدی خبر پختنه باید داخل گو کی ام دقا سی چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلی دیم ام دقا سی پا خوشحاله وشی چه کلا وی بیلی گو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی چه چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یا دا کورانه سر یا دا خوان سر یا دا ماشوم سر یا دی سر یا غی سره بس دقا ایس مشکل نشته دا سعی دا وخلا و یا دری که سره طول کی یا مثال محکمه تزی خبر خلا محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکوي که کور ورکوي که هغه مهر ورکوي که څه ورکوي هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي
میرمن شامله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي
د دې خبرې نه یو بل خبر د خلک به جوړي ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه او کېالک نه پښتنه او کې چې خوخی او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي پس هغه دوی واده وکي چې کوشش وکي د ژوند دی په خوشاله به مخلار شي نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل بخوخه کوي نو دې کې ناراضي دي خزه د خوند ډيري او بیا کله چې مثال خزه خوندم ک رضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه په کلاس وهنه کوي نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالي واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټول جګرخونی خزه ترسيږي او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې د پښتنې او کیچې والی ماشوم ته نه خستل کیږي وهل ټکول خوري نام بدګي ورته رسيږي مثال کم دغه سپری دي چې لاشي پلار کرے کینی ورندار مثال خور مور د خپل خپلوان ټول ورته دا ولې راغلي دا څنګه راغلي دا یا طلاق شوی دا اته دغه ډیر لری لری کورنوي ته د دې خبره رسیږي د غې د لور خسر خېلو ته د لور د لور خسر خېلو ته د ماما د لور خسر خېلو ته دغه د نور نور ټول ځایونه کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور نه د فلانکي خور طلاقه شوې ده او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بېدله وږې به وه تږې به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا دی هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. کچېری خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي په دې کې خزینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړی ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پسرفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی دا واقعا یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي. هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده. ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په کلی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کېدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کېدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونه لوړ لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کېدای شي چې حل شي او کېدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کېدای شي دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره هیڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو کې هر حالت تیریږي، د غږ او اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواد دي، بیرون کار کوي. یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې ښځې ډېرې زوريږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې زوريږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باز هغه ښځې ډېرې زوريږي چې هغه د تعلیم کچه خسته وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته راسو کوڅه په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځې ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کې، بس له کورې باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاو تریخوالي وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اخطارونه ورکول کیږي، په دې غلط تاثیرات وغږیږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حق چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواد دي، د ښځو هغه کوم حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زلای تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپل د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې ما حاکم متخزه لار شنو بیرته چې کوړه راځي، هم د سړو سره یو ستونز ده. دا موضوع او دغه ستونز زمنګ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی. ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپا اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډیر موضوعګان نور پاتې. نومره موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزه نه د حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې ډیرې نور حقوق دي چې هغه نور کول کېږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع وسم دغه د میرمنو د طلاق موضوع او د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ تل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي. خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې خځې بدون د کوم ستونزې کولې شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تسهیل اساسي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی، چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکمه. دې کې ستونزې شته.
بله که درته وای چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخی حکومت مغاګ و نوري تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي په دوی څومره سختي تیریږي
او ډیر 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 سختي زه فکر کوم هیڅ خزه بدون دي سختي نشته په کورنۍ کې په فیلی شرایط کې هغه خځې دی کپل وړه کچې دی په ټیټه کچې دی په هر کچې دی خځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دی یا د ټولنې قرباني دی یا سیاسي قرباني دی یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق تر لاسه کړی بیا هم محکوم دی نه زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د خزو چار رئیس او ما خزی چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتلې دغه زمينه به ورته مونږ برابر اوله تر محاکمو پورې بتللې هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه بهر د دې مسله حل شي دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله مشکلات ټول حل کېدل خو زه فکر کوم مثبت خزو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخواه په خارو کې په لورو پرتو سیمو کې د خزینه او هغه غږ ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې دغه دروازه وټکوي داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د ستونزې حل شي نو زمونږ چې په کمی خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو نو دغه مسایل باندې موږ ټول یا غایو چې موږ د خزو غږ جګو او د خزو ستونزې حل کو خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هیڅ د سیدار نشته چې موږ د غې د خزو د ستونزو مخکې د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه او په ولایتونو کې بعضی ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولې اوس هیڅ د سیدار نه ګورم چې د خزو ورشي ستونزې حل شي محاکم هم داسې نه دي
bale
او ورته خو موضوع یوازې نه نن موضوع ویل چې تاسو طلاق ده خزو د ډېرې تاوتری خو له سره مخامخ دي
bale
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي هغه هیڅ د سیلار نشته چې هغه لا چلته خوندي زیوی هغه پکې وسی د هر خونه هیڅ خونه د هغه مشکل نه حل نه دي او نه حل کې نه ته طلاق موضوع طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تاوتری خو له سره مخامخ دي ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته وته
اغه وخت تاسو رئیس وای مېرمنې بچراتلې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د سړی نه جدا سي
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تری خوالې و کور ته به میشه نه وخت راتلل و بده چې کوم چې ناس و عمل به کړی چې د شپې برغ له تاغه صادر چې به کور کې ټک و به و ماشومان او مونږه خوب لول و نه هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی بل اخر مونږ به د کورونه سره نفقه به نه راکوله چې نه به راکوله به موږ مجبور شو چې د ریاست تراله محاکمه سره خبره شریک کړه محاکمه هغه پیدل تبان چې دا نفر نه فقنی شو ورکوله دا به طلاق واخلي به طلاق خسته زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خواله بو حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسل چې پاغي به تیل چې پکړو هغه به وره خسته وغه به ځان ته وره چول ډیره موږ سي قضیه درلودلې نو دا سم مسائل به هدا ډیرو خصوصا خځه چې ډیره تنګ رېنی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي کفي فکر زمنګ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي هر نو ستونزه او مشکلات تا وتر خوالې چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي دوی په ځان منلې هغه فکر کوي چې د خپل دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد به مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم د سی بد ډیر اکثر عمل وینيني چې دوی د کور ونه باسي دوی ته نفقه نه ورکي نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي
بله په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي ووز تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې ووز د افغانستان د خزو وضعیت سره کوم ګوري
زه فکر کوم وضعیت خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت دغه په نامه یو ریاست او محاکمو کار کوي حتی تر ولایت پورې ټول ځانو اداره ډیره اداره تو دولتي او غیر دولتي اداره چې د خوځو ستونزو د رسیدګي کوله د خوځو شبکه و نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خوځو ستونزو د رسیدګي وکړي نو د خوځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې هر څه چې په دې تاو تری خوالې هر نو ظلمي حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق د دین اخیستل شوی د پانتوین د زونتن هغه خوځو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي نو دا غي نو ډيري حقونه اخیستل شوی دي وسمن خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانین ور کړی دی هغه هیڅ برخوردار نه دي زما خويندې ته هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور
bale
der waziyat bad de khuri hech fikr nish kole chu kam andaza bad de dumra bad de
le rawani arkha da waziyat mirman kum halat rasawi
bi khin wa kawli shi ghayo marz wa khi bi khin jwan da sawar ki bi khin le wani shi zad mirman jwan hech da se jwan na bolum chi da insan jwan di
waziyat da raqam da ka tas chu khpala maraka ki ishara urta wakrala wos de wos la para de tas mashwara ba afghan khazut atsawi tar waqt at halat bir tasamigi aw yozai paida ki ki chat aqal du خپل مشکل ورته وای دوی څه وکړي سترګ پورې ژوندۍ پاتسي
افغان مېرمنې خو باید او کی باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خځه قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کی ماشومان ام د ماشومان زده کی گئی ام د دې زده کی کوي او تحمل دی وکي په کور کې هر نو کاری دی باید وکي خیاطی وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمنګ په چارواکو زمنګ په خويندو زمنګ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلق دی انو زمون خويند دي باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويند دي باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړی وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوي وسی
bale او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلن سره کې تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې نو واستونځه کومه چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایت خز ژوند او خز زمينه په کور کې برابر کی دا هر څه نارینه کول شي ما درته ویل هغه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونيسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمن ژوند بایت او تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب که خوشنه تو ته هم د دې دوام ورکې لمیرمن سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت واچ په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیري دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه په یګم زه په یګم په ماشومان د دې مور او پلار قطاو تری خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګي چارن لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لار شي طلاق دی واخې مېړنه چې جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورون نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک مونږ د خور څخه براتله خور سره بم ډیره خبري کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلینو نه د دوی د کورونو د سپینګرو نه د فامیلینو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب توب سره حل کوله او نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه دی په تاوده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخره به خزه میرد به ته دې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويند او نورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگو کې غک کوي زما ته خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزه باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کور نوی د فامیلینو په دې جرګي په کې و شي زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې مونږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان مونږ ډیر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه تاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي خبرونه پاید رسو نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو پلاستر اورنو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولري الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر، او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسی ساعت خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي، او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو. اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده، بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې ده په مرکز کې ځای لري، او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په سترنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي، او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري، او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې وي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلې د هغه په واسطه د عنصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري، او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اټوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1990 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی دی. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري، او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا وه چې اټوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري، او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي، او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9000 څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه سره خځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي، او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې به له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصلې د لوته چې یو اصلې دا چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته واندازې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنی ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاسه په تاند من فیزیک 8 سکند کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې به تاسو دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنه مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلې کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه مرحله ماده یعنی سلوز او حل کوونکی یعنی سلوین څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحله مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکی ماده محلل یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دوار سره د دوو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو، اټومونو او ایونونو یعنې توته کېږي. او حل کوونکی ماده یا سولونت چې د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدونکو ماده ته حل کیدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کیدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کیدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زل ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي، یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې ما واسه بم کړی 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکوي سوې ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو کوچ مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمل ټینګل ذاتي چې 5000 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت دي چې نو سې کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دي. مثال یو وای لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غذات محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.5 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري، نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.5 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 0.5 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فرد فورمول دا وځه کول څه وروسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاس راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې 5000 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان صفر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچې په یو نه 20 ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 12 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي 20 ګرام مول دی، همدارنګ دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټي لاس راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کړه هغه 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کړه. د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 12 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1212 چې چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دي. د فیصدی غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیر په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي، نو د مالګه 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدی غلظت په 100 ملي لیټر کې د مې مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شوی چې سم حجم پر د محلول حجم باندې. د کتلې فیصدی غلظت چې د حل شوی مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي له د حل شوی مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې، د مشر کتلې وزنی فیصدی لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم په ټول اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسایې کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې موږ د مولي برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 0.8 ګرام اوبو کې حل شي، د په ذکر شوي محلول د مالګه او اوبو مولي برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولي برخه پیدا کړو 0.8 شپش نه دوه او همدارنګ ان دوه هیڅ مولي برخه پیدا کو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده نو کله چې موږ ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګ او دوه مولي برخه عبارت ده یو څخه
درنو اوریدونکو او ګرانوز دکونکو د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې خونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په ولن تعریف کې درته ویل چې محلول حل کیدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
لا شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 12مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو ترڅنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پوه لازاویا په 1944 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اورګوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب و سرل چې شیلی دی پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه به په رزولوس 1478 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کویا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلمانی په ویلر په 1823 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې ماده کې شوګر شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1488 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1909 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلی دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، قندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي موادو، ریشنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربنونه هم ویل کیږي. دی ته ولی هایډروکاربونونه ویل کی ځکه چې دی ته کاربون او هایډروجن څخه جوړ شوی دی پوزیو مرکبونه کې داری کو جوړېدل پوزیو مرکبون داری کو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وی اړیکه څه شي ته داری کو د جوړېدو لامل څه دی او دارنګ داری کو ډولونه کوم دی هغه پیژنو پوزیو مرکبونه کې داری کو جوړېدل لومړی د کاربون الکترونی جوړښت او د هغه انرژي کې سبب لپاره معلومات ترلاسه شو په غیر عضوي مرکبونو کې کاربون د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربون اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بنا شتون لري خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټول مرکبونو کې د کاربون اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې لري اوس د کاربون چې شي د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونی جوړښت لري چې په شکل کې ښودل شوی همدارنګه پوزیو مرکبونه کې داری په جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې پوزیو مرکبونه کې د کاربون ویلانس وایي پوزیو مرکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او داری کو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي همدارنګه کاربون سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت ته پرکول لپاره د کاربون اټوم باید خپل سرور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي نو د کاربون ولانسي دي هغه سرور دی بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي کاربون کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري په ټول عضوي مرکبونو د کاربون هر اټوم سرور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربون اټوم کولای شي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربون اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي په دې لړ کې د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکولي وزن څه ته وایي پیژنو په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو او کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي د نوموړي مرکب په یو برخه کې دا عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي دا روان د عنصر مقدار د ذکر شوی مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یاد دی چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کې چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څنګه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاس ته راځي ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي مالیکولي فارمول څه چې دی مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی د مرکب په مالیکول دلالت کوي د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي پر مالیکولي فارمول لاندې ټکي ډېر مهم دي د مرکب د شامل عناصر پیژندنه همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو ترڅو دا غوښته مخې یې ساده فارمول وټاکل شي او همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی
اوکې درنوز د کوونکو هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د خوانزي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي نو پام دې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونیسي د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو
روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون، د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
لدرنوز د کونکو زموږی لداده چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز وابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه